سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. اداره هواشناسی افغانستان که تحت کنترل طالبان قرار دارد، امروز یک شنبه در سراسر افغانستان به جز کنر، ننگرهار و نیمروز باریدن برف و باران را پیش بینی کرده است. این اداره روز شنبه 27 جنوری در اطلاعیه گفت که تا روز دوشنبه سیلاب های ناگهانی در دریاهای هریرود، هلمند، کابل، آمو و سایر اوزه های دریایی افغانستان پیش بینی می شود. در اطلاعیه گفته شده که در ولسوالی های کوشک و کاشان، خاشرود، غربند، ارغنداب، ترنک و ولایات هرات، فرا، هلمند، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، کابل، میدانوردک، پنجشیر، لغمان و کنر سرازیر شدن سیلاب پیش بینی می شود. همچنان در اوزه های دریایی نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنگان، بغلان، تخار و بدخشان سرازیر شدن سیلاب های ناگهانی متصور است. اداره هواشناسی افغانستان به ساکنان این اوزه های دریایی هشدار داده که برای مقابله با سیلاب های ناگهانی آماده باشند و اقدامات لازم را برای مسئولیت خود انجام دهند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در یک ماه گذشته بیش از 7500 افغان از طریق بندر اسپین بولدک از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. این وزارت دیروز در شبکه اکس توییتر سابق گفته که علاوه بر 7535 افغان، 305 افغان دیگر نیز پس از آزادی از زندانهای مختلف پاکستان به افغانستان اخراج شدند. به گفته این وزارت پس از ثبت نام، این افراد برای دریافت کمک‌های اولیه به کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد و سایر نهادها معرفی شدند. از اول نوامبر سال گذشته به این سو اخراج دست جمعی افغان‌های فاقد اسناد از پاکستان سرعت یافته و حکومت طالبان می‌گوید که تا اکنون بیش از 800 هزار افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. مقامات عراق و ایالات متحده دور اول مذاکرات در مورد آینده حضور نیروهای آمریکایی و سایر نیروهای خارجی در عراق را به پایان رسانیدند. بغداد امیدوار است که این گفتگوها زمینه کاهش حضور نیروهای خارجی در عراق را فراهم کند. در حال حاضر 2500 عسکر آمریکایی به حیث بخشی از ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق حضور دارند. این ائتلاف در سال 2014 میلادی تشکیل شد، زمانی که این گروه افراطی بیشتر مناطق عراق و سوریه را در کنترل خود داشت. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، پس از آن که جنگ بین اسرائیل و گروه حماس در ماه اکتبر در نوار غزه آغاز شد، ائتلاف تحت رهبری آمریکا در عراق و سوریه بارها مورد حمله قرار گرفته است. این حملات توسط گروه‌های افراطی انجام شد که گفته می‌شود ایران از آنها حمایت می‌کند. مقامات فیلیپین میگویند که در نتیجه نارامی‌های جاری در جنوب این کشور 9 شب نظامی مظنون مسلمان کشته شدند. اردوی فیلیپین روز شنبه 27 جنوری گفت که این کشته شدگان شامل دو مظنون کلیدی هستند که در حمله بمبگذاری ماه گذشته دست داشتند. در 3 دسامبر سال گذشته در نتیجه انفجار بر گروهی از عبادت کنندگان مسیحی در سالن ورزشی یک پوهنتون در شهر ماراوی حداقل 4 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. لوی دیما آلا، سخنگوی اردوی فیلیپین، گفته که این عملیات روز پنجشنبه بر ضد یک گروه اسلامی وابسته به داعش انجام شد و در جریان آن 4 عسکر نیز زخمی شدند. اردوی فیلیپین میگوید که نیروهای آنها از پنجشنبه تا جمعه گذشته درگیر جنگ با 15 جنگجوی افراطی بودند که در یک خانه محاصره شده بودند. و گفته مقامات 8 تن از جمله 9 کشته شناسایی شدند.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتی لاري اولی بندیش دا مسئله مو د بحث لپاره وروسته تر دې انتخاب کړه چې د جنوري په درویشتمه لسرزنی ځند وروسته اسلام آباد له افغانستان سره د تورخم په شمول نږدې ټولې ترانزیتي لارې پرانستې. پاکستان ویلی دی چې موټروانان باید ویزه او پاسپورتونه ولري، او اوس داسې راپورونه خپره شوي دي چې پاکستانی چارواکو ویلی دی چې د مارچ تر 1 باید دا ډرایوران ویزه او پاسپورتونه ترلاسه کړي. پاکستان په 2018 کال کې د بارډر منیجمنټ په نوم د پولې د سنبالولو تګلاره اعلان کړه چې لمخې له پاسپورت او ویزه پرته چاته اجازه ورنکړي چې په تورخم او نورو لارو افغان سوداګر پاکستان ته داخل شي. خو د دې سرحدي تګلارې له تیریدو په تیرو نږدې اتو کلونو کې ډریوران له ویزې پرته په تذکرو او شناختې کارډونو د افغانستان او پاکستان لور ته تلل راتلل. د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستان په ترانزیټي لارو کې اسانتیاوې راوستې. حتی له افغانانو سره د هند د 50,000 تنه مرسته شویو غنمو لپاره له خپلې خاورې اجازه ورکړه چې تیر شي. خو له شاوخوا یوه کال راهیسې چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو اړیکې ښه نه ښکاري، ترانزیټي لارې دوه ځله سخته بندې شوې دي. پروسه شکل په تورخم کې د نشټې له امله پاکستان دا دروازه وتړله، خو روانه میاشت چې د تورخم دروازه بنده کړه ورسره د غلام خان، خرلاڅو، انګور اډې لارې هم بندې کړې. سپین بول د کاسې هم په چمن کې د پښتنو د پرلت له امله چې د پخوا په څیر د دې لارې د بشپړو پرانیستو غوښتنه کوي بنده ده. سوال دا دی چې د مارچ تر اخره افغان ډرایوران کولی شي چې د افغانستان پاسپورتونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د وی ویزې د اخیستو لپاره په کابل کې ځینې خلک میاشتې میاشتې انتظار کوي او د افغانستان د پاسپورت اخیستل هم اسانه نه دي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، نظر را سره شریک کړئ او په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. را بشم د خبرونې ملمته محمد نبی افغان سوداګر له کابل د اسکایپ لپاره سره د خبرونې ته افغان صاحب شرغلی ک لومړی دا پښتنه وکم د دې لارې سره بیرته پرانستل سو بش پړه پرانستل سو دا کنه لا هم ستونزې شته.
مننه شي بار صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو او ګټونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او تاسو په مقدمه کې وویل، د امارات لره تاګه سره ډیر دغه انګیرل کېدل، موږ دغه فکر کاوه چې د پاکستان او د افغانستان په تجارتي اړیکې مخ په خکې دوه سیاسي خواته بدللې سي. مخ کې لدې په دې تیرو شلو کلو کې، خصوصا په هغه تیرو اخیرو لاسو دولسو کلو کې، د افغانستان او د پاکستان حالات، تجارتي حالات، یعنی تجارت د سیاست قرباني کېده او ورسره بلې تجارت لاندې خواته راته. نو د امارات لره تاګه سره موږ دغه احساس کاوه چې ان شاء الله حالات به ښه شي، وضعیت به ښه شي، اړیکې به ښه شي. اما اوس ورته ګورو ورسره بلې لاغې هم به تاریخ خواته روانې دي. صدا د دوانکو په تاوان ده، او ځکه موږ په دې سیمه کې یو ډیر غټ شراکت سره لرو، هغه فرهنګي کاغه په هر بخش کې موږ د کلتوري دی، موږ د زبې دی، موږ له دې سره ډیر مشترکات دی، او موږ د ډیر مشترکې ګټې سره لرو. نو دا لمه موږ وي دی موږ به له دې نه سوسې دی، او دې به له موږ نه سوسې دی. دا اوسنۍ وضعیت ان دلته د پالیسیان نیګي منفي روان دي، او پاکستان هم په تیر کې هم پالیسی منفي ول او د دې هغه بعضی مسولین سي دي، هر څوک سي راضي لزور کار اخلي او کوشش دا کوي افغانستان یو نو د دې اثر لاندې وساتي. اما دا ثابت شوی چې افغانان په ټول عمر د چا د اثر لاندې ژوند نه کوي. نو ډیر مشکلات دي، ستونزې دي
افغان صاحب، مننه. ستونزو افغان صاحب، ستونزو مشکلاتو ته براسو. تاسو دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان خواته هم مشکلات شته. د یو دوه سوداګرو سرګندونې لرو چې دوی ازادي راډیو ته ویل دي دوی په پاکستان کې وو، دا هغه وخت چې لا دروازه نه ده پرانستل شوې، د تورخم دروازه
مالم را چولې دا غالوګان دي کچالان باندې وړو کابل خواته، او خراب سوی ټوله خرابې ګل مرته پړ به پروتل مرته ولاړ دي، او ستون زره ټوله گاډو ته وس موږ ته دا مشکل ده چې دا د گیټ حسابو کې دا پروتو گاډي دا سبزي گاډي دا نور خدا خوسي کی بغینه بعد بیا یو ټیم ورکی مثال تاریخ دی ولیک په دې ټیم باندې دا گاډي مثال بند سي او ایزا او پاسپورت نه بغیر دی خو نه راوختي.
کراچۍ نه می دا میان را چولې دي او دا راغلي چې نه نه دي او زیبا تاجکستان ته دي کې ټوله 15 ورځې ټیم دي. اوس هم شاته وګوره جنریټر ایسي چالانه د خمال نه کور کیږي، او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسې، او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي او څلور ورځې دلته کیږي چې ولاړیو. دا به څنګه شي؟ او زمونږ نالته ویزی غواړي، ویزی موږ سره شته نه، او دلته په 15 ورځې کې ویزی لګیږي نه، او موږ په پاس مال دا څلور کروڑ روپو مال پدې کېشته او دا که په تین ورځې نور دلته رکاو شي بس دا مال ختم شو. تین ورځې کې به دا تاجکستان ته څنګه رسي؟ څلور کروڑ روپو دا مال دی او درې لاره مې وروسته ولاړ دي. څلور کروڑ هغه 16 کروڑ روپو تاوان به راته ورسي.
افغان صاحب، د پاکستان تاجرانو ته هم د پلسروزنی بندیز په ترڅ کې ډیر تاوان واوښت، څه فکر کوئ چې تاسو خپل هغوی سره خبرې کوئ کله ناکله او دا موضوع به شریکوئ، څه وایي چې ولې د دوی په خپلو چارواکو زور نه رسېږي چې د تجارت د سیاست قرباني نه کړي؟
اغل ته داسې ده چې دا اوسنۍ حکومت چې کوم حاکم د هغه تر ډېره حده ډېر هغه د ملت غوښتنو ته جوابګو نه ده، ډېر د خلکو ضرورتو ته نه ګوري. دغه اوسنۍ کوم اخیرنۍ پرېکړې چې کومې دي دا ډېرې په ټکر کې دي او ډېرې یعنی یو جانبه پرېکړې دي، ډېر دغسې دي دیکتاتوري پریکړې دي چې د یو کړل او په دې وسو کې چې د کوم بندر باندې ستر ډیره حد د سید تاجران دي موږ افغانان دي، ځکه په دې سر هر باندې چې د کوم تجارت کیږي دواړه طرفه ته موږ افغانان کوي، خو دوی هم مستقیمه او غیر مستقیمه د دې اثرات په دې باندې پریوزي. وسو کې چې د کوم تر حد باندې د دې لپاره ضرورت دي پیازو ډیر ضرورت چې منځنۍ اسیا نه لکه قزاقستان او ازبکستان نه دي ته ورتلل چې هغه ډیر سارول او بیرته خوانه د کینو یا د مالټي موسم د دې مالټي مرکزی اسیا ته تللې سی هغه ډېر خراب اسولې او کیلې ډېر خراب اسولې ډېر نقصانات ورسول. هغه که اخوا دې کدي خوا ته موږ افغاني تجارانو پاکستانی تجارانو موږ سره ګډ بولو، ځکه په شراکت د کوم تجارت سره روان ده که څومره موږ ته تاوان رسیږي د عمره دې ته هم رسیږي. داسې دلته په دې سیمه کې نه پتیرو کې کار سوې، ز په خپل دی افغان په یو تاجر په هیڅ او په دې لار کې د ترانسپورت څه د ډیر دی مګ د خلکو دا او د دې یعنی د افغانستان د ترانسپورت هم د مګ مربوط ته مګ یو د انسجام شورا لروسی دی هغه زماوینې ما نو تر ډیره حد د ترانسپورت او تجارت په دې کې مګ مستقیمن کې یو راته معلومیږي چې نقصان به کوم دي کې دا مشکلات به کوم دي کې دي تکلیفونه کوم دي نه جوړیږي هيا چی شي دلته یعنی ل زړه نه سو کار نه کوي چا کار نه کړی خو ست نه خواته مشکلات دغه ډیر دي مګ افغانان دا تاجران سيزي موږ به دي تیر شو له کلو کې سيده په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب وو چې موټر براوا وخت تجارانو نه به باج اخیستل کېد رشوت به اخیستل کېد اما اوس هغه ختم سو اخوا ته وسی وراوړي خالص د پیښور تر د تورخم تر پیښور پورې تقریبا موږ له یو موټر نشلو نه زرو نه تر 15000 پورې غیر قانوني اخیستل کېږي. چا پټکونه چې ولې دي چا چک پوینټونه چې ولې دي دغه څه په بولده کې خالص له سرحد سي د مګ موټر اخواته وراوړي تقریبا 15000 الته تر لګيږي.
افغان صاحب بخښي دغه پیسې څوک اخلي؟ افغان صاحب بخښي دا پیسې څوک اخلي؟ پولیس اخلي؟
دا د غلط مسولین اخلي، پولیس اخلي. هغه دغه دي یعنی که یو چا تلاشي لپاره چک پوینټ چولې د سي تلاشي کيم هغه موټرونه په لغټ موټرونه پیسې اخلي. کچا چا دې د تلاشي پونو مخسو کې د تلاشي پونو اخلي سو کې دي ټول پلازې په نوم اخلي خو مختلف نمونه دي اغل د هغه مسولینو سره شریکاني ټول غیر قانوني پیسې دي داسې په مقابل کې خدمات یو شای نسته چې موږ وایو چې دا قانوني دي او داسې دغه تجارت دي موږ ډیر هم بخوام شي بر صاحب ډیر وختنه ترې کړی دي اصلا دي تجارت د دوه ملکو هیڅ کار نه ده سوی موږ وختنه ترې کړی دي چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کینی دا دواړه ورونه ملکونه دي او یو مشترک ګډ میکانیزم تګلار ورته جوړه کی دغه وسی تورخم کوم واسو ان دا به د موږ د تجارانو نور تجارتم تقریبا 50% راکوس کی ځکه د موږ تجاران دي ته دا غسول چې وسی دا بزلو واخیستل چې دغه تور دروازه هر ټیم بندیدلای شي او ډیر وخت لپاره بندیدلای شي نو دومره ریس خلک نه اخلي ځکه دغه د تورخم مستنی بندیدل دا خلک نا امید کړل تجاران نه امید کړل هر سړی کوشش کوي چې بدیل خو او ته واوړي او بدیل خو ته فکر وکړي بدیل خو باندې خپل تجارت واړی.
دا تاسو تر خبرې پوري اوس د ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه له داسې راپورونه د پاکستانی چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر یو دیرشمه په افغان موټروانان ویزه او پاسپورتونه اخلي. آیا ممکنه ده چې په دومره وخت کې ویزه او پاسپورتونه واخیستل شي؟
شیبر صاحب په دې موضوع ما ډیر کار کړی دی. یو خو دې موږ دلته د پاسپورټ په اخیستلو کې ډیرې ستونزې لرو، تاسې خبر یې چې ډېر مشکلات دي. او دویم د موږ موټروانان ډېر غریبان دي، وسې نه لري. درېیم په آینده کې موږ ډارېږو چې هسې نسې دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې، هسې نسې بیا راته بندې کړي او بیا راته سختې کړي، بیا نسو کولی. بیا هم دغه ځکه په دې لاره باندې دا د موږ د خلکو یو ګوله ډوډۍ ده او یو ریسک کره ده. نو هغه ډارېږي، هغه ته ډېره حده دې شي ته لیوالتیا نه ښیي. و موږ یو دغه ورکړی دواړو ملکونو ته، چې دوی دواړه ملکونه باید یو قرارداد سره ولري او د قرارداد له مخې دغه موضوعات کې ذکر یي. حداقل د یو 15 کلو لپاره یو قرارداد سره ولیکي چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوي چې ډرایور ته به ویزه څلیری ساعته کې یا پاته څلوېښت ساعته کې ورکوي، دوی ته به ستونزه نه جوړېږي. یا همدغسې غوښتنه ترې کړې ده چې موږ ته د یو کم پیس په بدل کې درې کلنې ویزې راکړي، تر هغو موږ اطمیناني واوسېږو. یا دوی هغه سیکورټي چې هغه کوم موضوعات دي هغه به موږ صحیح ده په جای کړو. اما موږ ته د درې کلنې ویزې راکړي ځکه موږ بار بار نه سو ورتللی. په دې لاره کې دومره ګټه نشته، دومره غټ کاروبار نشته کې چې موږ هر موټروان دې راجګ سي په شپږ میاشتو کې بیا ایجنټانو ته پیسې ورکوي. یا دې ورځي خلکو ته هلته د سفارت خولې ته ورته پروت دي چې ته ماته ویزه راکړه، ځکه د دوی په کې اکثره وخت مشکلات دي، ستونزې. نو دا هغه موضوعات دي چې دغه امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لنډ وخت کې دغه پاسپورټونه ویزې واخلو.
افغان صاحب، په همدې برخه کې بله پوښتنه هم لرم، خو مخکې تر دې چې خپلې پوښتنې ته راشم، په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس څرګندونې لرو چې دی وایي چې په کوم وخت کې د په اسلام آباد کې کار کوو، په هغه وخت کې به سوداګرو، پاکستاني سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې دا لاره پرانستل شي، ځکه چې دا لاره دې نه بندېږي. د ښاغلي شمس په وینا هغوی ویل چې په دې کې دوی هم ډیر تاوان کوي.
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولست د دې ضرر دی، د دې هغه اړه ولست لا ډېر ضرر دی. یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت و، هلته به دغه سیمینارونه وو، حتی د پاکستان د دغه د تجارت د برخې مسؤلین چې به خصوصا دغه د تورخم او د چمن، هغه به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته، خپل چارواکو ته، چې په دې کې موږ ته زیان ډېر دی، ځکه چې د پاکستان خوا ته په تورخم کې، په چمن کې هلته ډېر زیات خلک د هغې ژوند، د هغه نفوس چې دی، هغه ولسونه چې دي، د هغوی هغه روزمره ژوند، دغه عواید، دغه هر څه د دې لارې پورې تړلي دي. دا که تړل کېږي، د هغوی هغه روزمره هغه اچوي دیاړي هغه ودرېږي. خو یعنی اخوا ته هم پاکستان کوشش کوي چې همدغه د پښتونخوا او یا د جنوبي پښتونخوا هغه ولس وځپي، ځکه چې هغه باندې هغه ملاحظات لري، هغه وایي چې یا وفادار نه دي وطن ته او یا څنګه کسه هم په بیان کې به نه وي. دی غاړه هم افغانان یا دغه سیمه کې چې پراته دي خلک دا ځپل کیږي. نو دوه خوانه په دغه ولسونه یو جبر روان دي.
افغان صاحب، د شمس صاحب خبرې مو واورید. تاسو ویل چې تاسو دا وړاندیز ورته کړی دی چې افغان موټروانانو ته د په لنډ وخت کې ویزې ورکړي، د دې ځواب تاسو ته پاکستاني لوري درکړی؟
د څه د څه د دواړو ملکونو خبرې دي. موږ چې کوم ارتباطات نیولې دي، دوی وایي چې په لګیا یو، خو دا د دواړو ملکونو خبرې دي. دواړو ملکونو باید په دې باندې خبرې
وبخښي. دا خو د سوداګرۍ وبخښي، د سوداګرۍ د ګډو خونو لاري دا مشکل نه سیال کړي، دا خو تجارتي مسله ده.
نا دا که دغه ما وختیم ګوره درته ویلې چې موږ ته دغه یو اطمینان نه حاصل دی. موږ موټروانان دې ته زړه نه کوي، نه سي کولای. هغه وای ډاریږي چې سبا را باندې بندي، هغه تجارتي خونه کومې سي دي دواړو ملکو، هغه دومره صلاحيت نه لري، هغه دومره واک نه لري چې هغه وکولای شي په دوی سره ودې تو وای چې دغه موضوع ورته کنفرم کړي. نو هغه موږ له دې سره په خو یو قرارداد لاره دی افټا پونم چې هغه کې له ډیر وخت هغه ختم شوی وي، دا دغه سپات دي چې هغه کې لیکل یو سره دواړه ملکونه کوم ټیډ یا کوم روډ پاس سره ایشو کوي، پاره کې د مالک نوم لیکلې د موټروان او د کنډکټر دغه سلور واړه کس، درې واړه کس کولای شي چې په دې روډ پاس باندې بغیر له پاسپورت لاړ وراسي. نو موږ بیرته دغه سی ولاره غواړو چې موږ د بیا د سیستم لاره بند نسو یا مجبور نسو. موټردار هم په دې خاطر غواړي چې دې لارې ته داسې یو دغه ورکې، ځکه دلته سیاسي استفاده له دې لارې ډېره سوې ده او سیاسي موضوعات له وجې ډېره بندېږي. نو تر ډېره حده دې موږ موټردار هم نه غواړي چې دې موضوع ته دې یعنی ځان دې ورته دغه کې جوړ کې نه هلته وایي چې نسو کولای که نسو ورځې مخکې اته دغه افشن نیم کار څولې سي که دواړه موټر په سرحدو کې سره خالص یا نو دا داسې دي یو تخنیکي پاس ته ضرورت لري او موږ پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود دي، ځکه دغه لاره که دغه رقم بندیږي یا د سیاسي موضوعاتو له وجې یا د دغه هلته کوم تخنیکي موضوعات چې راپېښېږي نو د هغې له وجې چې بندېږي دا یو دم بنده چې بېرته بیا په شپو شپو نه خلاصېږي. یعنې د نور مثالونه هم لري، اوس ایران سره یې څو ورځې مخکې شخړه راغله اما سرحدونه یې سره بند نه شول، دغسې هندوستان سره یې شخړې راسي سرحدونه یې سره بند نه وي. موږ هم دا غواړو چې که شخړه وي که هر حالت وي حد اقل سبزه وي او هغه موټر چې هغه شریل فساد توکي وړي وراوړي هغه ته باید بند نه شي، هغې ته موږ باید سیو لارې ورکړو او د منظمې لارې ورکړو. که تاسې وګورئ دا اوس پاکستان خپل تجارت منځنۍ آسیا ته په هغه کچه نه ده غځولی هغه کوم چې دوی ته ضرورت ده او دوی خپله له اوسه پورې کار نه پرې کوي، ځکه تجاران یې له حکومت سره په روابطو کې، ځکه دا لاره سیو نه ده، دوی هر وخت دا بندېدلی شي او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې ته لس پرسنټ نه اضافه ریسک نه شي اخیستلی، لس پرسنټ هم ډېر زیات ده. نو دلته د افغانستان لاړه له دوی سره موږ تقریبا لس فیصده سیو ده، نور 90% هر حالت کې دا بندېدلی شي او په هر وجه بندېدلی شي.
د راپورونو له مخې پاکستان تیر کال له منځنۍ آسیا سره تقریبا 1,500,000,000 ډالر تجارت د افغانستان له لارې کړی دی. بل لور ته د تورخم د لسورځنۍ بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسول خانجان علي کوزي څرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دواړو لورو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی. البته ښاغلی علي کوزي دا خبرې د تورخم د دروازې د لومړیو ورځو د بندیز په وخت وکړي.
روزانه $2,000,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي.
و دغه څه ده
افغان صاحب اوس په مجموع کې د علي کوزي صاحب کومه خبره کړې وه د تورخم د دروازې د بندېدو په درېمه څلورمه ورځ د وویل سي دواړو خواو ته سوداګرو ته 10,000,000 افغانۍ تاوان اوښته، خو د دې ته اشاره وکړه چې دا تاوان که څومره دروازه بند پاتې شي زیاتې شي. تاسو یو هغه لري ارقام لري سي افغان تاجرانو ته په دې لسو ورځو کې څومره زیان اوښته؟
شیبار صاحب موږ چې کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ ول سدا په دې په دغه اخیری ورځ ول چې موږ مسولینو سره په تماس کې وو د اسلامي امارات د ګمرکاتو مسولینو موږ سره واده وکړه چې کچېره دروازه نه خلاصي یا وي تاسو پیاز خرابېږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کو په کم محصول او دلته خرڅ کړي. او اوس دغه کوم موټر ګاډي رسېدلی دي هغه ته پاکستان ته د پېښور او د اسلام آباد او د لاهور منډیګانې ترې ډاکې دي، یعنې مخکې له هغې چې کله ګیټ بند سو 350 روپۍ کلدارې ته په پېښور کې 1 کیلو پیاز رسېدل. نو دغسې هر شی کې یاس کوي یا خراب شول د کیلو موټر مکمل داسې اوبه ترې روانې وي خلکو کندې ورته وویستلې او کندو کې خالي کړل خاورې پرې واچولې. نو دلته په دې لاره باندې ترانسپورټ چې څومره ودرېد لاس ورځې یعنې د موږ ترانسپورټ تقریبا 1,500 پورې موټر دغلته ود یوې خوا ته او 1,500 بلې خوا ته ودرېدل دغسې په خړلېسو کې غلام خان کې ینه په دې ټوله لار باندې لس میلیونه څه چې هتا د موږ دغه سي هغه خپل نظر 1,500,000 پورې افغاني د ورځې موږ په دغه لار باندې په دې لاس ورځو کې تاوان وکړو. نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم ده، د دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي، کدي خواته دي یال د پاکستاني تاجری نو دی جی مال ور لیگی یا لاغه جا آل دا پاکستانه ای تاجر دل تیرا لیگی. نو دا ورستر بله دا زیادی گی او دا غوثانه ای اخیرانه جیت که دا غسی اول دا غسی انگیرل که دل سی حتی له انتخاباتو پورې دا ګیر نه خلاصيږي خلکو بدیلو باندې فکر کاوه او خلکو زړه پر ور ما
افغان څه بو بخشي تاسو بدیل لاري وویل آیا افغان سوداګر بدیل لاري لري
داسې موږ سو بخش لرو یو خو ترانزیر د ترانزیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو خو په هغه کې هم موږ ستونزې لرو ځکه دنیا هلته په ایران باندې هم بندیزونه دي هغه بعضې نړیوالې کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران د لارې نه پرېږدي چې راسي داسې بل موږ په داخل کې سبزی او میوې لرو چې هغه موږ لوسه پورې دغسې مستقیمه او اسانه او ښه بدیل نه لرو چې نورې نړۍ ته هلته خو یو دلته موږ مشکلات لرو چې هغه ورځې وزیر صاحب تجارت هم دي موږ تجارانو باندې انتقاد وکړ چې دلته د پروسس کمپنیانې موږ نه لرو چې موږ دا خپله میوه ښه پی پوښه پروسس کړو د کارګو له لارې نورو ملکو ته ولیږو ویزې مشکلات هم دي د نورو ملکو ته یې تګ راتګ او بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره نسته نو دا هغه موضوعات دي هغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نه سو رسیدلای او زر نه سو ورتللای د پاکستان د موږ لپاره پاکستان ډیر غټ نفوس لري او ډیر د افغانستان د توکو لپاره نږدې اسانه او خلاره ده بل دغه چې موږ د پاکستان لارې واګا تخپل توکي هندستان ته لیکدو تقریبا 900 میلیونه شاپ شاوخوا کې د موږ توکي هر کال لدې لارې نه ځي نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته موږ او برسی گو که وای چې بالکل نه کو دا تجارت نه کو چې په خوام نه کوم دغه افغانستان او دغه ملت کچېره خبره نور سره خرابېږي او فشارونه زیاتېږي بیا هغه وای چې بالکل نه دي دا غلطه دي کیږي ودي چې کنه بالکل نه کی بیا هغه صورت کې خېل کا باندې موږ بدیل پیدا کولای شو بیا تاجر هڅه کوي او هڅه دي چې وکړل بیا خپل
دې بدیل پښتنه بیا هم کوم خو مخکې تر دې چې دغه پښتنه تراسم د پخوانی افغان ډیپلومات زردوش شمس سرګندونی لرو د پدې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي پاکستان ورسره مخالفت کوي.
پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپل خپو دریږي او هغه د پرمختګ خواته ځي ټول افغانان پر راغونډیږي په افغانستان کې بحران لمنځ ځي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختی ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخ کې بحثونه او هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثباته او جوړ افغانستان غواړم عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چیرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کیږي چې افغانان پر راغونډ شي د افغانانو زړونه خپل کی باثبات شي اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي.
افغان صاحب کبیرته همدغه دی هغه پښتني تراسو شام صاحب خدا وایي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې ثبات وي دا یده خبره ده. که چیرته پاکستان دا نه غواړي او که چیرته د مارچ په یو دیرشمه باندې دوی بیا د ویزه او د پاسپورت مسله راپورته کی او دا راوباسي او تر اوسه پورې خو داسې معلومی چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلی ده خو مقصد د افغانستان لار بیا بیا بند سي منځنۍ آسیا ته د مارچ تر یو دیرشمه پورې افغان تاجران څه کولای سي؟ آیا که څام تاسو خو یو څه توضیح کړه بلې خواته مخ اړولای سي؟
شیبر صاحب ان شاء الله واخستا موږ هغه توکي هغه ترانزیتي توکي سي دي موږ د کراچي د لارې راتلل په هغه باندې واضح پیغام دا د موږ ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه سي بدیل باندې راوړی سي هغه د چاپ د اسلام کلا لار دا او د ایران لار دا ځکه موږ بل لار نه لرو د فعلان لپاره موږ هغه لار په غوړه غنو او دویمه خبره دا ده چې ان شاء الله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړې ده چې د دې مسولینو سره په رابطه کې وو چې یو لاغه خدای مهربانه ده دغه حکومت
به افغان صاحب وبخشي دغه امیدواری چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان دا په دې تورو شلو کلونو کې څوشتو کلونو کې بیا بیا تجربه سو بیا بیا هم نتیجه ورنکړه نو بیا هم ولې باور پیو کی ته دی تاسو دی به تاجر په صفات باندې ولې باور کوئ؟
خبره دې چې داسې دلته دې چې دا بيخي په باور ده دا غدا ان هغه بعد ما وخت هغه بعد ما واره درته ویل چې مګر نه سو کولای بعض تجارانو ملغه انټرنیشنل او کمپنیانو نه سیغه نه غواړي چې خپل اعتبار خراب کړي تو کې نه سره ولای دی ایران له خوانه غل د بندیزونه دی پیغه هغه شپوت نه ورکی هغه پاغه لار باندې نه راځي هغه مجبور دی بل لار نه ستامد د کراچی لار ده.
افغان صاحب ډیر مننه ل اوریدونکو اوریدونکو هم مننه کوم چې دا به ستر دی شبیر سره واورید زحمت شي پرې تاسو
د مخام لشپاګو د